The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماښام 9 بجې شوه دی وایس اف امریکا ډیبه ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان کې د ګل پورس په درې بمی چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت ویان مرسیال وای په دغه حملو کې د وزارت یو اعلی کمانډر جنرال عبدالرازق او د خار د استخباراتو مشر او یو ضلعي پولیس مشر هم وژل شوي دي د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان ایالت کې نن د ګل پورس د پولیسو یو افسر په شمول درې عسکر وژل شوي دي هم په دغه ایالت کې د درنګ په یو چاودنه کې درې درنګیان مړه شوي دي او په شام کې د ګل پورس د داعش توندربه ډلې په یو شمیر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي دي او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته افغانستان کې د ګل پورس په درې بمی چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او د نبی نه زیات ژوبل شوي دي د ګل پورس ناوخته درېمه بمی چاودنه ځانمرګي برید کوونکي په درېمه بمی چاودنه کې ځانمرګي برید کوونکي د چاودېدونکو موادو ډک ګاډی والوځوو چې پکې یو میلمستون په هدف شو دغه میلمستون ته زیاتره بهر ملکیان نه ورځي د دې 100 غنټې وړاندې یو ځانمرګي برید کوونکي د افغانستان دفاع وزارت سره نږدې ځان هغه وخت والوځوو کله چې د یوې وړې چاودنې وروستو په دغه ځای کې خلک راغونډ شوي وو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرسیال ویلي په دغه حمله کې د وزارت یو اعلی کمانډر جنرال عبدالرازق او د خار د استخباراتو مشر او یو ضلعي پولیس مشر هم وژل شوي دي طالبانو د ګل د ورځې اولنو دوو حملو ذمواري په سر اخیستې افغان صدر اشرف غنی د چاودنو سخته غندنه کړې او ویلي دښمن د هیواد امنیتي ځواکونو سره د مقابلې صلاحیت بیللې او د دې له وجې په سړکونو ښارونو جوماتونو او د عامو خلکو په ځایونو باندې حمله کوي د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان صوبه کې د درنګ په یو چاودنه کې درې درنګیان مړه شوي دي د بلوچستان د مدنیاتو د سانګي مشر افتخار احمد ویلي دغه پیښه په هرنایي سیمه کې په یو حکومتي درنګ کې رامنځته شوي مړه شوي درې واړه درنګیان د خیبر پختونخوا سوات سیمې سره تعلق لري هم د بلوچستان په مستونګ سیمه کې چارواکي وایي چې د پولیسو د یو افسر په شمول درې عسکر وژل شوي دي د مستونګ د پولیسو مشر ډیبه ریډیو ته ویلي دوه پولیس چې پلار او زوی د تانې نه کور ته روان وو چې په لاره کې نامعلومه وسله والو وویشتل هم په مستونګ کې په یوه بله پیښه کې یو لیبیز عسکر نامعلومه کسانو په لار وژلې دي شام کې د ګل پورس د داعش توندربه ډلې په یو شمیر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي دي په چاودنو کې د هومس او تارتس ښارونه د کورد یاغیانو د کنټرول لاندې ښار حساکه او د دمشق سره نږدې علاقې په نښه شوي دي داعش د حملې په داسې وخت کړي دي چې دغه توندربه ډلې د شام او ترکی په پوله باندې خپل اخري مرکز هم بیللې دي د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي یو ځل بیا د حج د انتظام په سر په سعودي عرب سختکونه کړی دي او په دغه هیواد یې تیر کال د حج په موقع د ټیل جوړېدو په وخت د حجانو د وژلو تور لګولې دي آیت الله علي خامنائي په خپل بپاڼه یو بیان کې ویلي بیرحمه سعودیانو د علاج او مرستې ورکولو په ځای ژوبل خلک د ملو خلکو سره په کنټینرو کې بند کړو او هغوی یې هم وژل خامنائي د خپلو دغه تورونو کوم ثبوتونه نه دي ورکړي د سعودي او ایران ترمنځ خبرو ناکامه کېدو وروسته سعودي عرب روان کال د ایران نه د حج لپاره راتلونکو خلکو باندې بندیز لګولې دي د امریکا صدر براک اوباما د سویل ختیځ ایشیا ملکونو ته باور ورکړی چې امریکا باید د غسیمي توازن برابر ساتلو لپاره خپل وادي پوره کوي اوباما دا خبرې د لاوس سفر په وخت کړې دي نو موړې بعد د سویل ختیځ ایشیایي ملکونو تنظیم آسیان په غونډه کې برخه اخلي چې په دغه سیمه کې د امریکا تعلقات نور هم مضبوط کړي او وایټ هاوس وایي صدر براک اوباما د فلیپین صدر راډریګو ډوټارټ سره پلان شوی ملاقات د هغې وروستو ځنډولې کله چې هغه د امریکې صدر خلاف سپکه خوله استعمال کړي. صدر اوباما د دې وړاندې ویلو هغه به لاوس کې د ملاقات په وخت د فلیپین صدر سره د مخدره موادو کاروبار کوونکو 200 کسانو د ماورا عدالت وژلو مسله راپورته کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری. اول زو افغانستان ته. د افغانستان پایتخت کابل کې پرون پر لپسې درې بمی چاودنې شوې دي او په دې کې د مړو شمېره اوس 130 ته رسیدلې. د نوي نه زیات کسان په دې کې ژوبل شوي هم دي. درېمه چې کومه بمی چاودنه ده، چاودنه د هغه د ګل پورز نا وخته شوې ده او په دې کې د چاودیدونکو موادو ډک ګاډې استعمال شوې دي. د دې وړاندې په دفاع وزارت باندې چې کومه حمله شوې وه په هغې کې د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال ویلي دي چې د وزارت یو اعلی کمانډر جنرال عبدالرازق، د ښار د استخباراتو مشر او یو ځلی پولیس مشر هم وجلې شوی دي. د دې ټولو حال د افغانستان نه د ریډیو خبريال کمال سادات په خپل رپورت کې راکوي.
د عامې روغتیا وزارت ویان اسماعیل کوسی له ډیوی سره په خبرو کې وویل د پلازمینې کابل ښار روغتونونو ته یو نوي تنه ټپیان او د 24 وژل شویو کسانو جسدونه وروړل شوي دي. نوموړي وړاندې له ډیوی سره په خبرو کې داسې وویل:
دای وای د نن ورځې په بریدونو کې د وختو تلفاتو په اړه ورستي ارقام له موږ سره هغه دادی چې په دې برید کې زموږ 24 تنه هیوادوال وژل شوي او یو نوي تنه ټپیان دي.
بلخوا د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش وویل د لومړی ځنمرګي برید له ترسره کېدو څخه وروسته د پیښې له قربانیانو سره د مرستې په هدف راغونډ شویو خلکو په منځ کې یو بل ځنمرګي برید هم ترسره شو. نوموړي وویل په دوهم ځنمرګي برید کې د ملي دفاع وزارت د حمایوي ملاتړ د لوا قوماندان مرستیال جنرال عبدالرازق هم وژل شوی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي په دغه دوو ځنمرګو بریدونو کې د دویمې امنیتي حفظې امیر ډګروال سید زمان په ګډون 40 تنه وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ګڼو افغان امنیتي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو ادا کړې. افغان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې ترسره شوي ځنمرګي بریدونه په کلکه غندلې او دا یې د هیواد د دښمنانو کار بللی. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې جمهور رئیس اشرف غنی ویلی د هیواد دښمنان نشي کولای په هیواد کې د وحشت خورولو، چاودنو او په ترهرګریزو بریدونو سره خپلو موخو ته ورسیږي. د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې دفاع وزارت ته نږدې دوه ځنمرګي بریدونه په داسې حال کې ترسره شول چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د هند پر پوځي همکاریو سختې نیوکې کړې دي. وسلوالو طالبانو ویلي له افغان حکومت سره د هند پوځي مرستې د افغان ولس پر زیان دي او ورکړل شوي تک یو نور فوزی وسایل دی هیواد دی ولس پر زیان کرول کیږي. دی یادونه ورده چې په دی ورستایو کې هین لا افغان حکومت سره دی فوزی مرستو په ورکولو ژمنه کړي او تر دې دمه یې څلور جنگی الوتکې دی افغان حکومت په واک کې ورکړي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیواری ډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. په افغانستان کې په وروستیو کې یو ځل بیا د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان په ختیځو برخو کې هم د طالبانو او د داعش تنربا ډلې او د افغان ځواکونو ترمنځ وخت په وخت باندې حملې کیږي چې پکې ځینې ولسوالو باندې طالبانو قبضې هم کړې دي. د افغانستان وروستي امنیتی صورتحال باندې زمونږ همکار جواد مجاهد یو رپورٹ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی له امریکا غږ ډیوی راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې د دې پیښې په اړه وویل چې لومړی د دفاع وزارت مخې ته چاودنه وشوه، او کله چې د پیښې په ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه جوړه شوه نو دوهمه چاودنه بیا د یو ځان وژونکي لخوا ترسره شوه. ښاغلی صدیقی وویل
دوام چودنا د یو ریس واسطه چې انتار کول کې او سجار او کې سجری مواد ورسره او یو شمیر زنګ ګرانې ودوان خوشنی سره چې پرین سجارو شهیدان دي او زخمیان دي. شمیرې د تغییر په حال کې دي، خو اوس هغه شمیر چې او ارقام چې موږ لرو نږدې شل کسه زنګ ګرانې ودوال شمول دي. سوتنه د امنیتی ځواکونو منصوبین شهیدان دي او د 50 نه زیات ملکی افراد منصوبین دوی ټپیان دي. نو کېدای شي چې په شمیر کې تغییرات وروسته هم راشي.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ترهګر سخت ځپل شوي، خو ستونزه په دې کې ده چې اوس هم هر ورځ ترهګر له پولې هاغې غاړې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبانو په دې وروستیو کې په افغان حکومت غږ کړی و چې ملي اردو ته د پوځي مرستې له هندوستان څخه نه ترلاسه کوي. افغان چارواکي تل وایي چې طالبان په ګاونډي هیواد پاکستان کې روزل کیږي، همالته ځالې لري او له همدې عمله د پاکستان ګټو ته ژمن دي، او د دوی دا وروستۍ غوښتنه چې ګواکې افغان حکومت د ملي اردو د تجهیز په برخه کې له هندوستان څخه مرسته نه اخلي هم د پاکستان په اشاره شوی، ځکه پاکستان له هندوستان سره د اوږدې مودې راهیسې ستونزې لري او په سیمه کې د یو بل د اغیزې له پراختیا ویره لري. افغان سیاسي کارپو انجینیر متی الله خروټی له امریکا غږ ډیوی راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې که افغان حکومت د سیمې له هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي نو دا به د هیواد د امنیت په ګټه وي. افغانستان په دې وروستیو کې د ګڼو داسې نامنیو شاهد و. کابو دوه اونۍ مخکې په کابل کې په امریکایي پوهنتون برید وشو چې ګڼ شمېر کسان پکې مړه او ژوبل شول. لویه پوښتنه دا ده چې ترهګر یا ځان وژونکي څه ډول د کابل د امنیتي کمربندونو څخه تیریږي او د کابل په زړه کې داسې خونړي بریدونه کوي. دې پوښتنې ته څرګند ځواب تر اوسه هیڅ افغان حکومتي چارواکی نه لري، خو عام ولس د دغې تشې له امله هره ورځ قرباني ورکوي. مجاهد جواد، د امریکا غږ ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غبان دی اوری. په افغانستان کې چې کمی وروستۍ چاودنې په پایتخت کابل کې شوې دي، پکې د دیرشتو پورې کسان وژل شوې دي. په وروستیو کې په پاکستان کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوې دي، چې یوه وروستۍ پیښه په مردان کې په ضلعي عدالت باندې شوې، په دې کې وکیلان هم وژل شوي، او د دې وړاندې په کوټه کې په سیول هسپتال باندې چې کومه یوه غټه خونړۍ پیښه او چاودنه شوې وه، چې پکې د دغه ایالت ستر وکیلان وژل شوي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د نیویارک نه د ریبر ریډیو سلنکار پیر زبیر شاه صاحب نیخ پر نیغه باندې راغلی دی. پیر صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایو، سلیم شي. پیر بلا چا صاحب، تاسو سوي نه چې په وروستیو ورځو کې د ډیورنډ د پولي دواړو اړخو ته د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، په پاکستان کې هم کوکته شي، نو د مردان پیښه د کوټه د سیول هسپتال پیخه او نن په یعنی د ګل پورس په کابل کې چې خونړې حمله شوې دي دا سخ کار کوي
جی دا یو خو دا کار کوي چې کوم پاکستان کې دن خبرو کوم پاکستان کې دن چې کوم دعوی کوي چې تر هرګر تنظیمونه ختم کړې شوې دي او غوي املا ماته شوې ده او ما املا ماته کړې شوې ده نو هغه داوی مونږولې دلته تیر هفته جنرال باجوا د ایس پی آر مشر دی هغه پوره یو تفصیلي پریس کانفرنس کړو خو هغه باوجود مونږ وینو چې دا واقعیت کیږي لګیا دی او نه دا واقعیت کیږي بلکې دې باوجود چې دلته سکیورټی داسې اطلاعات وی لکه مردان په کیس کې دوی ته اندازه و چې دا څه کې دی شي او باوجود داسې وشو او نو دا دنه پس مونږ لیدل چې دا څه سخت پراپر انکوایری انویسټیګیشن نکېږي ته خلکو ته پته ولګي دا کسان کوم ځین راغلل څنګه راغلل او څنګه نه وتل او دا څوک دی او کوم ځکه دی او نو مطلب او بل څه ذمہواری چا دا او چې څوک ذمہدار دی هغه ته څه سزا ملاوي کنه ملاويږي نو چې یو سلام نو دا ټول کیسونه دا سرکاري چې په دې سیمو کې سپیشلی پاکستان طرف ته کوم علاقې دی پښتونخوا خیبر پښتونخوا شاته کبالي سیمه شوې د کې دا ډېر وخت نه دا جنگ شروع دی او دا خلک مری لګیا دي خو سیمه څنګه وو چې اوس پورې موږ ته پوره پته نه لګي چې دا ولې پښتانه په کې مری لګیا دي ولې دا کسان نور ځینو کې نه کوي او دلته کوي نو ما په خیال خو یو پراپر انکوایری ضرورت دی دا څه کیسو او دا پته لګول ضروری دی چې دا څنګه دی وکړې شو او چې کوم کسان دی ریسپانسیبل دی سکیورټی هغه ته دی هغه یې جواب دی شي نو چې کله پورې دا نه نو موږ بالکل په تیارې کې ولګیا او اندازې ولګول چې دا چا وکړ او څنګه وکړ
او پیرز برشا صاحب د پاکستان اړخ ته هم چې څنګه تاسو حال اوېلو چې تر اوسه پورې په دې 1414 کې زیاتره پښتانه وجل شوې دي او هغه خلک چې هغه د دغه ټولنې غټ خلک دي افغانستان اړخته تاسو ویني هلته کې د حکومت لپاره سمره چیلنجونه دي دا روسي چې کمی حمله کیږي او بیا د کابل خار پزله کې چې کمی حمله کیږي په دې سمره بیا پښتنه راپورته کیږي
بالکل هغه هم چې کوم افغانستان کې جنگ خبره دا او تشدد اضافه کیږي لګیا دی دی کې یو خو دا ښکاره کوي چې طالبان اوس هم التدی او غوی طالبان علاوه نور ګروپونه هم شته او هغه نور نه تر افغانستان کې بلکې کابل کې دنه هم عملیات کولای شي او دا دا اوس کوم حمله دا دا په د محمد اچي وزارت دفاع د دفاع وزارت باندې حمله شوې ده نو هغه کوم سوچ کو پرون طالبانو دا بیان ورکړ او هغه کې ویلو چې هند سره به هند افغانستان حکومت مرسته نکړي او افغانستان د ولس سره دښمنی دی نکړي نو دینه داسې ښکاری چې دا کسان ډېر په پلانینګ سره دا د ځاګړې ولې چې د روس د هند او د افغانستان چې کوم دفاعي تعاون د غزياتيږي تیر هفته سنټر کری هغه ویلي چې دا درې ملکی میټینګونه وکيږي پاک افغانستان به امریکا به او هند به دلته په نیویارک کې جنرال اسمبلی په هغه کې نو دا د داسې خاري چې کوم طالبان د هغه هم تشدد زیات کړی طالبان نور علاوه ګروپونه هم دي او د دې علاوه پاکستان هم په دې هغه کې خوشاله نه دي او دا خطر ده چې پاکستان او د هند چې کوم د پروکسي وار ورته وایي دا یو جنگ مخکې په کشمیر کې او غوی په افغانستان کې تر اوسه نوري او دلته په تشدد کې باغ په وجنه اضافه کیږي
ډیر مننه پیرز برشا صاحب زمنګ سره د خبرو کولو
ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او اوزو د پاکستان کلکی ځپلی بلوچستان ایالت اړخته هلته کې د ګلپورز دوه پیښې شوې دي په مستونګ سیمه کې درې امنیتي ځواکونه وجلې شوې دي او د هرنای په سیمه کې په یو حکومتي درنګ کې درې درنګیان وجلې شوې دي څوک چې د سوات سره تعلق لري رپورت پې د کوټه نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي.
د لومړی پیش پاک لباندې د بلوچستان د مدنیاتو د څنګ چیپ ماینز انسپکټر افتخار احمد وویل چې دا پیشه د ارنایی د شارګي د تقریر په سیمه کې رامنځته سواله. چیپ ماینز انسپکټر افتخار احمد وویل چې دا د پاکستان مینرلز ډیولپمنٹ کارپوریشن یعنی سرکاري ماینز دی. درنګ وهون کې په کار باندې بوختو چې د زارجن غازو 14 وسوه درې کسان ووژل سو. چیپ ماینز انسپکټر افتخار احمد وی چې دوی په سملاسي ډول باندې راوکشل او سي اسپیټال ته وړي دي. دوی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکو دي. تیر میاشت د جولای پر څلورمه باندې هم د شارګي د پاکستان منرل ډیولپمنٹ کارپوریشن په دغه ماین کې 14 سوي وه. پاغه کې هم درې کسان وژل سوي وو. په بلوچستان کې د مدنیاتو د درنګ په څنګه کې تر 1 لک زیات خلک په کار باندې بوختي. هر کال دلته د مهمو اسانتیاو او د نه تربیه له سبب څخه تر 100 زیات درنګیان هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي. وبلور ته بیا چارواکی وی چې الته په مستون کې د پولیسو د یو افسر په شمول درې عسكر ووژل سو. د مستونګ د پولیسو عالی رتبه مشر وایس اف امریکا ته وویل چې دا پیښه په شار کې پر داسې مهال رامنځته سوه کله چې سب انسپکټر عبدالله او د ده زوی چې هغه هم د پولیسو عسکر دی دوی له تاڼې څخه کور ته روانو ناڅرګنده وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړې. دوی ځای پر ځای ووژل سو. برید کوونکي بیا پر موټرسایکلو باندې وتښتېدل. همدغه ډول په مستون کې هلته بیا د لیویزو چارواکي وایي چې د ګنډاو په سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو یو لیویز عسکر پر داسې مهال وویستی چې له تاڼې څخه کور ته روان وو. هلته له ګوادر څخه هم راغلي راپورونه وایي چې ناڅرګنده وسلوالو د پولیسو پر یوه افسر باندې ډزې وکړې. ځایي چارواکي وایي چې دی کاري ټپي دی اوس یې د علاج لپاره کراچۍ ته یوړي. د دغو پیښو مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. خو البته چارواکي شک کوي چې ناڅرګنده بلوڅ وسلوالې ډلې به په دې کې ککړې وي. په تیرو وختو کې دوی د دغه ډول پیښو مسؤلیت په سر اخیستی. په بلوچستان کې په روان کال کې 15 تر نږدې پولیس وژل شوي دي او یو شمېر بیا ټپیان شوي هم دي. حکومت ادا کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې امنیتي وضعیت ښه شوی ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د شام کې د دایښتون ربډلې د یو شمیر بمی چاودنو په نتیجه کې د ګل پورز لک تر لګه اته سلويخ کسان بجلې شوې دي او په لسکونو نور جوبل شوې دي. اخواته په چین کې د امریکې او د روس د مشرانو ترمنځ د شام د جګړې په سر باندې خبرې اترې ناکام شوې دي. خو د دواړو ملکونو مشران وایي چې د خپلې خبرې جاري ساتي. رپورٹ پہ دبائی صف امریکہ تاب ساز منگا ہمکار اشفاق مومن براندی کبھی.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری شام کې د ډزبندۍ پر سر کومې لوزنامې ته د رسیدو لپاره د خپل روسیې هم منصب سرګی لاوروب سره د اوګدو خبر اترو وروسته په ناکامۍ خالی لاس خپل وطن تستون شوې ده. د امریکا خارجه وزارت ویل دي چې دواړه ملکونه به په تکنیکی مسلې د مینځ وړو لپاره د شام د ډزبندۍ پر سر خبرې دوامدار ساتي او دی اونۍ به هم ناستی کوي. د چین هانګزو ښار کې د نړۍ شل شتمنو هیوادونو د غونډې یو اړخته د امریکا صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ناسته وکړه. د کومې وروستو چې صدر اوباما خبریالانو ته ویلي خبرې مقصدي او مفیدې وي خو نتیجه خیز نه وي. د شل شتمنو هیوادونو د غونډې وروستو صدر اوباما ویلي چې د باور لریواله کوم چې موجود دی دغه مهمه برخه ده په کومه کې چې فاصلې ختمولو ته نږدې شوي نه یو. کوم چې مونږ فکر کاو اصل کې د کار خبرې وي. صدر باراک اوباما زیاته کړه چې خپل خارجه وزیر جان کیری ته ویلي او د روس صدر ولادیمیر پوتین خپل خارجه وزیر سرګی لاوروب ته ویلي چې راتلونکو ورځو کې په دې خپل کوششونه جاری وساتي په دې امید چې شام کې د خبرو په لار ډزبندي وشي او امن راشي او د دغې لپاره لوزنامه وشي. د اویل په دې لړ کې غوري خبرې پکار دي چې پکې د شام په جګړه کې نیخ په نیغ خکیل او یا د بل اړخه داخل تمامې ډلې برخه واخلي. د روس صدر ولادیمیر پوتین بل خبری کانفرنس ته ویلي د امریکا او ترکیه سره یې د شام په اړه خبرې اترې روانې دي او پکې یو قدم مخکې پرمختګ هم شوی دی. په تیرو 10 ورځو کې د امریکا خارجه وزیر د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب سره مخ په مخ جنیوا او په هانګزو کې لید کاته شوی دی او په ټلیفون باندې هم هغه وخت ورسره تماس نیولې کله چې د امریکا خارجه وزیر د بنگلاديش او د هند په سفر وو. هغلی جان کیری او د امریکا نور اعلی چارواکو بیا بیا ویلي چې دوی نه غواړي چې کوم داسې لوزنامه وکړي کومه چې د مختصر وخت پورې ډزبندي راولي، او غواړي چې داسې لوزنامه وشي کومه چې د شام دننه د ملک تمامې ډلې په ډزبندۍ او دایمي امن باندې آماده کړي. د امریکا ستر چارواکو کې په دې خبره ګونګوسې ده چې ګنی روس په خبرو کې د امریکا سره چلول کوي. په غیر رسمي خبرو کې د امریکا سفارتکارو ویلي دي چې د خپل روسي هممنصب سره خبرو کې اندازه لګو او ګورو چې ماسکو څومره د شام په اړه ډزبندۍ باندې خبرو کې غرضی ده، او کنه هسې د صدر اوباما او د خارجه وزیر جان کیری وخت خرابوي. د امریکا د خارجه وزارت یو اعلی چارواکي د خالی په ورځ د بیزاری اندازه د دین لګیدې شي چې وای روس په ځینې هغه خبرو ورستو شوی په کوم چې وړاندې د دوی فکر وو د دوی سره متفق وو. روس د شام صدر بشار الاسد د ډیرې مودې کلک ملاتړ کوي. تیره ورځ د شام په مختلفو برخو کې د بمی چاودنو په لړۍ کې 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي، د کومې پړه چې داعش پر سر اخیستې. دا په داسې حال چې د ترکیې سرحد ته سیلمه داعش خپل اخیری اډه هم د ترکیې عسکرو پر ضد د جګړې وروستو پرېښودو باندې مجبوره شوي دي. دا تازه چاودنې د حکومتي کنټرول لاندې ښارونو حمس او تارتوس کې شوي، او د کوردانو د کنټرول لاندې ښار هاسکې او د دمشق خواوشا سیمو کې هم شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پوستې په هدف کړې شوي دي.
او استاذ وړاندې کوو د واشنگټن اداریه.
امریکا په دنیا کې د نورو علاقو نه علاوه په ابنای هرمز کې هم په ازادۍ سره د تجارتي سرگرمو د جاری ساتلو په یقیني کولو کې لاس امداد کوي. ابنای هرمز خلیج فارس، خلیج عمان او بحیره عرب سره تړي. د دنیا د تیلو 40% مقدار د ابنای هرمز نه تیریږي. دا د عالمی معیشت دپاره ډیر زیات اهمیت لري. په تازه ورځو کې دغه خلیج کې د ایران سمندري فوج د امریکې په سمندري جنگی جازونو ډیری دړکی کړی دي. د ایران د سمندري فوج دی غیر ذمہوارو حرکتونو امریکې سره سخت فکرمنده ملکړی دي. د امریکې د فوج د مرکزی کمان مشر جنرل جوزف ووټل یو اخباری غونډې ته د حال احوال بیانولو په موقع خبرداري ورکړې ده چې دې قسمه حرکتونو نه د خطرناکو حالاتو راپورته کېدو ویره ده. جنرل ووټل زیاته کا چې د پاراونې دا قسمه یو واقع په جولای کې په خپلو سترګو هغه وخت لیدلې ده کله چې د امریکې یو ایس ایس نیو اورلینز نومي سمندري جهاز ابنای هرمز کې لنګر غورځولی و. جنرل جوزف زیاته کا چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو سمندري جنگی جهاز چې میزایل پی لګیدلی وو او درې تیز رفتار جنگی کشته د امریکې د جنگی سمندري جهاز گیر چاپیرا د پاراونی په انداز کې ګرځېدی. د تیرو سور دراسي مونږ ګورو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب او د ایران د سمندري فوج جنگی جهازونه د غسیمه کې د پاراونی کارونه شروع کړی دي. دا قسمه حرکتونه د فکرمندۍ وړ دي، او مونږ امید کوو چې د ایران سمندري فوج به خپل پېښورانه انداز کې سلوک راواخلي. جنرال ووټل دا هم وی ایران چې په خلیج کې کم کارونه راخېستي دي بل یو ملک هم داسې نه کوي. جنرل ووټل د امریکې د سمندري فوج ستاینه وکړه چې دوی د ایران د نامناسب حرکتونو په جواب کې د سړی سینې نه کار اخیستې دی، او ایران ته ویلي دي چې دوی د هم خپل پوځونه پوي کی. جنرل ووټل خپله وینا په دې تجزیه ختمه کړه چې خلیج کې معامله د ایران د مشرانو د خپل واک اختیار او د اثر رسوخ کار کولو له سببه خرابه شوې ده. په دې کې د ایران د خلکو قصور نشته. دا کارونه سیمه کې د غیر محکمتیا را پیدا کولو د پاره د ایران د حکومت د خواهش په نتیجه کې کیږي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.